د څلورو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. شنبه ده، د لړم یعقرب اتمه، د اکتوبر دیرشمه. د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران نن په خپله غونډه کې پر افغانستان هم بحث کوي. له طالبانو هم غوښتنې کېږي.
دوی باید خپل هغه ژمنو کې سیاسي فعالین په افغانستان کې مدني ټولنې، غیر ژورنالیستان، قضات، څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر کړي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د جیشل ډلې د رهبرانو افغانستان ته د بشري مرستو برابرولو غوښتنه کړې. د کرکټ ځینې څارونکي د دې لوبې له مینوالو غواړي چې د لوبې تر بایللو وروسته
لوبغاړو ته باید هیڅکله افغان مینوال بدرد ونه وایي، د دوی کورنۍ ته بدرد ونه وایي.
د چمن سپین بولدک د لارې تړل کېدو کاروباریان اغېزمن کړي.
اوس بارډر بندې د بارډر د بندېدو د وایي چې مال سره شاته هر شي.
دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، حقیقت سره او ځوان فکر. احمد تکل خبرونه په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. د ترکمنستان یو پلاوی د ټاپی پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. په کابل کې د یوې ایرانۍ رسنۍ پر خبریال وژونکی برید شوی او د امریکا استخبارات وایي د کورونا وایرس د خپرېدو اصلي سرچینه ښایي هیڅکله معلومه نه شي. بشپړ خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې رشید مردوف او ملګری پلاوی به د دې دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري.
د ترکمنستان په هیئت کې د ټاپی پروژې د مشر په شمول نور مسؤلین او چارواکي هم شامل دي. دوی به د اسلامي امارت د ریاست الوزرا همدارنګه د سیاسي مرستیال د فواید عامه د وزیر سره او د زراعت له وزیر سره همدارنګه نور مسؤلینو سره لیدنې کتنې ولري.
طالبانو تیره یوه اونۍ ویلي و چې د ترکمنستان پلاوی د افغانستان له لارې د ټاپی د ګاز د پایپ لاین د پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل ته راځي. که څه هم د طالبانو دولت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو او له هغې ډلې د ګاونډیو هیوادونو چارواکو افغانستان ته سفرونه پیل کړي دي. نامعلومو موټر سایکل سپرو پرون په کابل کې د یوې ایرانۍ رسنۍ د یو افغان خبریال پر موټر برید وکړ. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویلي علی رضا شریفی چې د ایران د رادیو تلویزیون خبریال و په دې برید کې برسیرن ټپي شوی دی، پر شریفی د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. خو ښاغلي کریمی وویل چې د دې برید د عاملانو د موندلو لپاره تحقیقات پیل شوي دي. شریفی ویلي چې دای ماښام مهال په خپل موټر کې کور ته روان و چې دوه موټر سایکل سپرو یې پر موټر ډزې وکړې. دا برید څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې د رسنیو د حقونو یوې مدافع ډلې په افغانستان کې په تیرو دوو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښلو د څه باندې دیرشو مواردو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې طالبانو د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو له چاپی وروسته دوه کسان په ډزو وژلي دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو پر دې مراسمو هغه مهال چاپه واچوله چې په لوړ آواز موسیقي وغږول شوه. په سیمه کې یوې بلې سرچینې هم په دې شرط چې هویت پټ پاتې شي ازادۍ راډیو ته وویل په پیښه کې لس کسان ټپیان شوي دي چې یو ځایي روغتون ته د علاج لپاره بیول شوي. په یو بل خبر کې راغلی چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ درې غړي، دوه مېرمنې او یو نارینه وژل شوي او څو ماشومان ټپیان دي. له ننګرهاره د یو بل خبر له مخې په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د واده پر مراسمو کې په هوایي ډزو کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. ویل کېږي چې سیمه ییزو طالبانو د پیښې په تړاو د څېړنو لپاره 15 کسان نیولي دي. د طالبانو رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې پیښو په تړاو څه نه دي ویلي. لازادې راډیو خبرونه اوري. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو سرمشریزه نن د ایتالیا په پلازمینه روم کې پرانستل شوه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د اقلیمي بدلونونو او نړیوال اقتصاد په اړه بحثونه کیږي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي د سرمشریزه په ځای کې د نړۍ مشرانو ته هرکلی ووایه. د کورونا د وبا له پیل راهیسې دا د شلو پرمختللو هیوادونو یا جیشل لومړنۍ حضوري غونډه ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د کورونا ضد واکسین د ویش په ګډون د کووید 19 ناروغۍ پر اړوندو مسایلو بحثونه شامل دي، خو ډېره پاملرنه به د اقلیمي بدلون مسلې ته وي. اقلیمي فعالې سویډنۍ پیغلې ګریتا تونبرګ پرون له بی بی سي سره په مرکه کې د جیشل له مشرانو د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
تاسو چې د نړۍ د ډیرو ځواکمنو هیوادونو مشران یاست ډیر مسؤلیتونه لرئ، خو کله چې متحده ایالات د فوسیلي تیلو اړوند تاسیسات پراخوي نو دا په رښتیا د دې په نښه ده چې دوی اقلیمي بحران ته سمدستي پاملرنه نه کوي.
د جیشل له غونډې وروسته سمدستي د اقلیمي بدلون په اړه یوه بله غونډه د ملګرو ملتونو په نوښت د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې په پام کې ده. نو تمه ده چې د جیشل د غوړو هیوادونو مشران به د ګلاسکو د غونډې له پیل مخکې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې وکړي. اورستای خبر د امریکا استخباراتي ادارې وایي ښایي هیڅ کله ونه توانیږي دا معلومه کړي چې کورونا وایرس له حیوان څخه انسان ته سرایت کړی او کله کوم لابراتوار څخه خپور شوی دی. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې دفتر په یو بیان کې ویلي په هغه محرم راپور کې چې پرون د لړم په اومه خپور شو، هم له طبیعت او هم د چین له کوم لابراتوار څخه انسان ته د کورونا وایرس د خپراوي فرضیې تاییدوي. د راپور د هغې نوي ورځنۍ څېړنې دوام دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کورونا د اصلي سرچینې په اړه د فرضیو د سپیناوي لپاره غوښتې وه. په دې څېړنه کې راغلي دي چې د امریکا استخبارات به ښایي هیڅکله هم ونه توانیږي چې له دې فرضیو څخه یوه سمه ثابته کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل له ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د دې او ساته خبرونه د راپورونو برخې ته ورځو. ټاکل شوی د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران په خپل غونډه کې چې نن پیلېږي پر افغانستان هم بحث وکړي. د دې غونډې تر پیل وړاندې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې په یو اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې د افغانستان د ښځینه فعالانو او سیاستوالو امنیت خوندي کړي. طالبان هم د جیشل له مشرانو خپلې غوښتنې او هیلې لري. جزئیات په یو راپور کې.
د نړۍ ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو د جیشل سرمشریزه کې نن راټولېږي. د دې غونډې د بحثونو مهمه منځپانګه له کورونا او با وروسته د نړۍ د زپیدلې اقتصاد بیا راژوندي کول دي، خو تر څنګ یې ځینې نور موضوعات هم شته چې تمه ده پرې بحث وشي. له دې موضوعاتو یو یې افغانستان دی. که څه هم جیشل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د اکتوبر په 12مه بیړنۍ غونډه وکړه او له افغانستان سره یې پکې د څه باندې یو میلیارد ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ، خو ښکاري چې د دې هیواد روان بشري او ټولنیز وضعیت د تیر په پرتله لا ډېر د اندېښنې وړ دی. هغه اندېښنه چې ملګري ملتونه وایي بحران ته یې لار پرانستې. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن چې د جیشل هیوادونو غونډه کې د ګډون لپاره روم ته رسېدلی، د افغانستان د روان وضعیت په اړه به له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړي. د امریکا اندېښنه په افغانستان کې د ترهګرۍ له بیا راژوندي کېدو ده. هغه ویره چې د لمانځه وړو لپاره یې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو دلته شل کاله جګړه وکړه. خو د دې غونډې لپاره وړاندې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې یوه اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې د افغانستان د ښځینه فعالانو او سیاستوالو امنیت خوندي کړي. د دې شبکې لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي ښځینه سیاستوالې نه یوازې دا چې د سیاست له صحنې ویستل شوي، بلکې له ګواښ او تاوتریخوالي سره مخ دي. افغان سیاستواله شکریا بارکزی وایي په دې بیان کې د افغان ښځو مهمې غوښتنې مطرح شوې دي.
طالبان باید خپل هغه بین المللي تعهدات پوره کړي، سربېره پر دې چې باید ښځو ته او جنکیانو ته د درس ویلو، کار کولو او مساوي حقوقو زمینه برابره کړي، د تبعیض او تاوتریخوالي نه لاس واخلي. همدارنګه دوی باید خپل هغه ژمنو چې سیاسي فعالین په افغانستان کې، مدني ټولنې غړي، ژورنالیستان، قضات، څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر.
خو طالبان بیا ډاډ ور ورکوي چې د هیڅ افغان ژوند له ګواښ سره مخ نه دی او د دوی ټول حقونه خوندي دي. د جیشل له غونډې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي شوي سهیل شاهین هم ویلي د جیشل سرمشریزه کې له افغانستان سره شوې مرستې دي عملي شي. د هغه اشاره هغه څه د پاسه $1 میلیارډ ته ده چې د اکتوبر په 12مه د جیشل بیړنۍ غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو په بشري برخه کې له افغانستان سره اعلان کړه. خو د دې تر څنګ د طالبانو حکومت له دې غونډې ځینې نورې هیلې او غوښتنې هم لري. د طالبانو د حکومت د وایم مرستیال بلال کریمی
هله دا داسې له افغانانو سره د همکاري په برخه کې ګامونه پورته سي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت همدارنګه د افغانانو د کنګل سوي او پیسو سیالته په خارجي بانکونو کې باندې پاتې دي د غو پر خوشی کولو کې همکاري وکي او همدارنګه د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په برخه کې.
طالبان داسې مهال د خپل حکومت لپاره رسمیت غواړي چې د هڅې په سیمه کې هم روان دي. ترکمنستان چې د افغانستان تر ټولو ښه ګاونډی شمیرل کېږي د بهرنیو چارو وزیر له یو پلاوي سره نن سهار کابل ته راغلی. د طالبانو سرپرست حکومت وایي په دې دوه ورځني سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا، په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کارونو پیل، کرنې، ښوونې او روزنې او نور موضوعاتو په اړه بحثونه وشي.
ومردل چې ټاکل سوی د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران په خپل غونډه کې چې سبا هم دوام کوي پر افغانستان بحث وکړي. دا بحث داسې مهال کېږي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې بېوزلي او لوږه زیاته سوې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال د جیشل ډلې د غړو هیوادونو له مشرانو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته عاجلې بشري مرستې برابرې کړي. روانه میاشت د جیشل ډلې په غونډه کې د اروپایي ټولنې له خوا افغانستان سره د څه باندې $1 میلیارډ بشري مرستو ژمنه وسوه. اروپایي ټولنې ویلي چې دغه مرستې به طالبانو ته نه ورکول کېږي، بلکې د دې ډلې یا د دې اتحادیې د اړوندو ادارو دغه راز د ملګرو ملتونو د ادارو له طریقې به په افغانستان کې لګول کېږي. تفصیل د مجیب حبیب زی راپور کې.
مو بیخي دیوانه شدیم، نان نداریم، او نداریم. او مجاهدین صاحب ها روی تانه خدا ببینه نکنین که در بدر است مردم.
نگیم بردیم که رقم دولتی، که رقم حکومتی، او فلان به قرداره که هیچی مواد خارجی از خریدن نیست.
نمیجه هیچ قیمتی شده، هیچ گیرانی شده که اصلا دمیر مانده که آدم آدم بخوره.
ازادي رادیو هر ورځ د ته ورته لسګونه پیغامونه ترلاسه کوي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک له فقر، د خوړو له کمښت او بد اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري. په ډیرو سیمو کې دولتي ادارې بند دي، د ښځو لوی اکثریت له کار کولو منع شوی او سوداګریز فعالیتونه د تیرو شلو کلونو په پرتله خپلې ټیټې کچې ته رسیدلي. دا ښځې هم دا درې ورځې د مخه په کابل کې سړکونو ته راووتې او د هغه څه په وړاندې چې د افغانستان په مقابل کې د نړۍ خاموشي بلله غږ اوچت کړ. نن او سبا د نړۍ د لویو اقتصادي قدرتونو مشران د ایتالیا په روم ښار کې سره غونډېږي او د بحث یوه مهمه مسله به یې هم په افغانستان کې روان بشري وضعیت وي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفیتس لا جیشل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د پراخې لوږې مخنیوی وکړي. ښاغلي ګریفیتس په جیشل هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ماتې په حال کې دی او د هیواد نیمایي وګړي د خوړو لپاره څه نه لري او روان ژمی به هم له سختیو ډک فصل وي. د تمه ښوولې د جیشل په ننۍ سرمشریزه کې به د افغانستان موضوع ته جدي پام وشي. هغه زیاته کړه
about Afghanistan.
افغانستان ته ډیر پام وکړی. د افغانستان په اړه اندېښمن ووسی څرنګه چې پوهیږئ د جیشل لخوا په مجازي ډول دوه ناستې ترسره شوې. دا د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو حیاتي فرصت دی. مارتین تېره ورځ د فرانسې خبري اژانس ته وویل مرستو ته اړتیا په افغانستان کې ډیره شدیده ده او خپل حوج ته رسیدلې ده. په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمر ماشومان نیمایي له خوارځواکۍ سره مخ شوي. مارتین ویلي چې لوږه په افغانستان کې د سوی تغذیې سبب کیگی او امراض رامنځته کوي او په پای کې د مړینې باعث ګرځي. هغه زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام 4 میلیونو افغانانو ته خوراکي مرستې ورکړي، خو د ملګرو ملتونو سازمان وړاندوینه ښیي چې د راتلونکي سخت چمی او د بد اقتصادي وضعیت په دلیل باید 12 میلیونو وګړو ته دا مرستې ورسیږي. دبلیو اف پی تېره اونۍ د $200 میلیونو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه څو د 2021 کال تر پایه خپلې مالي چارې پرې پر مخ بوزي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفیتس ویلی چې په افغانستان کې بشری وضعیت د اگست 15 راوروسته خراب شوی. هغه متحده ایالات، اروپایي ټولنه او د نړۍ یو شمېر پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه هڅولي چې په افغانستان کې د بشری مرستو د ترسره کېدو په خاطر دغه هیواد ته پیسې واستوي. د هم ویلي چې اروپایي ټولنې وار له مخه د 100 میلیون یورو په ارزښت افغانستان ته مرستې کړې دي او د امریکا متحده ایالات هم د 144 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې عام افغانان او د کرکټ لوبې څارونکي د کرکټ ملي لوبغاړو ته د لا هڅو او د لوړ مورال د لرلو سپارښتنه کوي. دا په اصل کې ده چې تېره شپه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جم د سیالیو په لړ کې خپله دویمه لوبه د 5 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله. افغانستان تر دې مخکې د نړیوال جم سیالیو په لړ کې یوه لوبه ګټلې هم. د نور حال په دې راپور کې
که څه هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویمه لوبه پاکستان ته بایلوده، خو یو شمېر عام افغانان خوشبینه دي چې دغه لوبغاړي د تیرو کلونو په پرتله پیاوړي دي او کولای سي په ښه هڅو او لوړ مورال په درلودلو سره خپلې نورې لوبې وګټي. د کابل ښار یو اوسیدونکی زمرای وایي افغان کرکټ لوبډلې تر اوسه ښې لوبې ترسره کړي او موږ ورنه غواړو چې په راتلونکي کې هم خپل مورال دا شان لوړ وساتي. خوست ولایت یو اوسیدونکی بیت الله میاخیل بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ ملي لوبغاړو تل د افغانانو پر شونډو مسکا راوستي او لا هم همدا د کرکټ لوبغاړي دي چې د ملي یووالي تر څنګ د هیوادوالو د ملي حیس په لوړېدا کې مهمه ونډه لرلې.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان کرکټ ملي لوبډلې ښه تمرینات ترسره کړي او هیله شته چې پاتې نورې لوبې وګټي.
پاکستان نور هیوادونو پر وړاندې تر ډېره یو طرفه لوبه ګټلې وه، اما افغان لوبغاړو ورته په ډېر سخت وخت ورکه په لوبه کې. راتلونکو لوبو لپاره به افغان لوبغاړي په ښه پلان سره او ښه چمتووالي سره د لوبو ډګر ته وځي او انشاءالله چې خپلو هیوادوالو ته به خوشحالي ورکړي.
خو ښاغلی هوتک په دې اړه چې د تېرې لوبې نیمګړتیاوې څه وې او په راروانو لوبو کې د دوی د دغو نیمګړتیاوو د لرې کولو لپاره کوم بدلونونه په پام کې لري څه ونه ویل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تېرې شپې لوبې په اړه ګڼ شمېر مینهوالو، خلکو او آن د هیوادونو سیاستوالو هم پر ټویټر تبصرې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان و، پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو د تېرې شپې لوبې په تړاو یې لیکلي چې افغان لوبډلې په زړه پورې مسابقه وکړه او د افغانستان د کرکټ په څیر داسې لوبډله نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای ومومي. همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا پخواني مشر عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلي چې زه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ټیم مدیریت ته د پاکستان پر وړاندې د نن شپې په لوبه کې د ښې لوبې او هڅو له امله مبارکي وایم. زه ستاسو د دقت، مسلکي توب او ټیم کار ستاینه کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 5 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله، خو مخکې تر دې له سکاټلند څخه په لوی توپیر لوبه ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوری راشد خان د تېرې شپې په لوبه کې خپله 1/3 وکټه واخیسته او د خپل هیواد لپاره یو بل ریکارډ ثبت کړ. د افغانستان لوبډلې دریمه لوبه به د یکشنبه په ورځ د لړم په 9 نیټه د نامیبیا له لوبډلې سره د ابوظبي د کرکټ په لوبغاړي کې وي. دغه شان افغان لوبډله په همدې پړاو سیالیو کې د هند لوبډلې سره مخ کیدونکې ده چې د یوې جالبې لوبې وړاندوینه کیږي.
زګول بدین نایم د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی، تاسو کولای شئ د میچ په اړه وروستي معلومات له ازادي راډیو څخه واورئ.
موسم افغانستان سبا له نامیبیا سره د کرکټ د شل اوره لوب بل مسابقه لري. افغانستان تر اوسه پوری له نیوزیلند څخه یو مسابقه ګټلې ده. دغه راز پاکستان ته یو مسابقه بایللې ده. په افغانستان کې د خلکو د ناسم وضعیت، دغه راز لوږې او بشري ناورین سره د دوی د مخامخېدو په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت وایي چې وضعیت دومره هم نازک نه دی لکه څومره چې په اړه په رسنیو کې تبلیغات کیږي. په افغانستان کې د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي، افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هم اندېښنه ښولې وه چې راتلونکی ژمی به په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ شي. خو د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دوی د خلکو د اقتصادي ستونزو د هواري په خاطر کار کوي،
مسلسل تلاش کی ترسو په هیواد کې د بیوزله خلکو همدارنګه د اقتصادي ودی درمزه کېدلو په برخه کې د تجارت او د خلکو د معاملاتو په برخه کې سہولتونه رامنځته کړي، همدارنګه ځینې پروژې تر لاس لاندې لري، همدارنګه د هیواد د ګمرکاتو عواید او په نورو برخو کې عواید د په شفاف او منظم ډول راټولېږي او د بانک کونو د غنی کېدو په برخه کې استفاده ترې کیږي، همدارنګه خارجي کومکونه او مرستې سره روان دي او نور مسولین هڅه کوي چې دا لړۍ نورم تیزه کړي.
کریمی صاحب د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. دغه شان د خوړو نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې چې راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. نو دې اندېښنو ته په پام سره آیا فکر نه کوئ چې وضعیت له سم حالت نه وته دی؟
وضعیت دومره وخیم نه دی لکه څومره چې ځینې سازمانونه په اړه اعلامیه نشروي او یا هم په میډیا کې ورته تبلیغات کیږي.
کریمی صاحب، که هر څه سم دي نو بیا دا د کډوالو څپې چې نورو هیوادونو ته روانې دي، لویدیځو هیوادونو ته، دغه شان ګاونډیو هیوادونو ته، په ځانګړي ډول پاکستان ته، تاسې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانانو وضعیت ګوري چې دوی په څومره ستونزمن حالت کې دي ته په تمه دي چې ګاونډي هیواد پاکستان ته ولاړ شي. او یو لامل هم همدغه اقتصادي ستونزې دي چې دوی کار نه لري، اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بېوزلۍ سره مخ دي.
د خلکو سفرونه او خارجي هیوادونو ته تاسو په هیڅ کله دلته ډیر لوی پیسې را روانې وي، هغه وخت کې موږ راپورونه درلودل چې زموږ هیوادوال به په دریابونو کې هلته به غرقېدل او نورو هیوادونو ته څپې روانې وي. ځینې کسان ممکن د خپلو شخصي دلایلو له مخې څخه هڅه کوي چې بهر لاړ شي، ولې په عموم کې مطلق اکثریت هیوادوال افغانان په خپل هیواد کې خوشحاله دي او دلته د ښه راتلونکي هیلې لري.
د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړی بلال کریمي و چې په افغانستان کې د بشري بحران پر احتمال او د بېوزلۍ پر زیاتېدو خبرې کولې. افغانستان سبا له نامیبیا سره د کرکټ مسابقه لري. افغانستان له سکاټلند څخه یوه مسابقه ګټلې خو پاکستان ته یې پرونی مسابقه بایللې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنلیک او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د کراچی په ناظم آباد سیمه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل سوي او شپږ ټپیان سوي دي. پولیس وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې پیښه د ګازو چاودنه وه او په دې اړه پلټنې روانې دي. د پیښې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د سند ایالت اعلی وزیر پر دې پیښه خواشیني ښولې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال نیاز خان تفصیل لري.
د کراچۍ د ناظم آباد سیمې د پولیسو مشر ایس ایس پی ملک مرتضی له پیښې وروسته مشال لیریو ته ویلي چې په پیښه کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژلې شوي او نور شپږ کسان ټپیان دي. ټول مړي او ټپیان یې نږدې عباسي شهید روغتون ته لېږلي دي. په مړو کې دېرش کلنا سفیر احمد، شپېته کلنا سلطانت خان او څلوېښت کلنا همایون او یوه ښځه شامل دي. د پیښې وروسته د پولیسو او رینجرو پلټن کوونکي افسرانو د پیښې ځای معاینه کړي او پلټنې پیل کړي دي. په دې اړه د سی ټی ډي کراچی پولیسو مشر راجا عمر خطاب بیا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې ډومبي معلومات خي چې دا د سی این جی ګیس چودنه ده.
جس طریقے سے آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی اس طرح کے دھماکے ہو چکے ہیں، اس کا بھی پراپر ہم نے وزٹ کیا ہے.
دی وای چې څنګه چې تاسو ګورئ دا ډول چودنی لدی وړاندې هم شوې دي. مونږ او زمونږ ټیم د پیښې ځای دلته لیدنه کړې. دا چودنه به په هر اړخ سړل کیږي، خو په پیل کې دا ښکاری چې دا د سی این جی ګیس سلندر چودنه ده، خو تر اوسه معلومه نه ده. او مونږ دلته ټول شواهد راټول کړي دي چې لدی چودنی پاڑا بتری معلومات مخترشی
جو ڈی وی آر جو کلیکٹ کیا ہے اس سے ہمیں مزید پتہ چلے گا.
او بیا د کراچۍ د عباسي شهید روغتون مشر ډاکټر عارف احمد د اکتوبر په 19مه د شپې ناوخته مشال ریډیو ته ویلي چې مړي او جوبل کسان سوځېدلي هم دي او په ټپیانو کې د دریو کسانو ژوند ته اوس هم خطر ده. دی وایي چې دردي دمام په پیښه کې څلور تنه وجلې شوي او شپږ کسان نور ټپیان دي. د دوی ټولو د بدن په بیلابیل برخو د ژورو زخمونو سره سوځېدلي هم دي او په ټپیانو کې د دریو کسانو ژوند ته اوس هم خطر ده. او تر اوسه داسې کوم شواهد نه دي ملو شوي چې موږ د دې پیښې په اړه څه حتمی راپور ورکو.
ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس سے ہم یہ کہہ سکتے.
تر اوسه چا یا کوم ډلې د دې چودنې ذمہواری هم نه ده قبول کړي او بیا پولیس او نور پلټون کی ادارې تر اوسه دا چودنه د سی این جی سلینډر ګیس چودنه بولي. خو تر دې وړاندې هم په کراچۍ کې څو بم چودنې یا بریدونه په ممبئی کې د پولیسو او نورو پلټونکو ادارو لخوا د ګیس سلینډر چودنې یا د بجلی شارټ سرکټ پیښې ویلې شوي وي. وروستو پولیسو په خپل دغه پیښې د بم چودنې او د ترهګرو بریدونه بللي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
بلخوا د کوټي سوداګروي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک د تړل کېدو له کبله د کوټي کاروبارونه اغیزمن شوي دي. روسي ګلۍ د کوټي هغه کاروباري ځای دی چې د افغانستان لخوا د نورو هیوادونو سامانونه ورته راتلل. نور حل سیمې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال سمد شبنم په دې راپور کې.
روسي ګلۍ د کوټ شار هغه کاروباري ځای دی چې د افغانستان لارې راوړونکي د بار ملکي مالونو لپاره مشهور دی. خو د چمن او سپین بولدک لارې د تړلو له کبله اوس کاروبار اغېزمن شوی دی. شپېته کلن میبوب خان له تیرو دو دېرش کلونو څخه دلته کاروبار کوي. دا هغه په وینا چې په اوسني وخت کې کاروبار په ټپه درېدلی دی.
دا تاسو سم صدل ته ورسې مال رالی مسدم دل ترالو دی ګلیله دا کله کامیاب سو دل ورسې مال باندې کپڑے راتله چادران راتله دا کټو شاشي مسدم نور کپڑے دا وستو راتله پلیټون راتله نو سامان راتله رډوګان راتله ډیر شان راتل دا په هغه وخت کې نو هغه وس ختم سول دغه بعد بیا دا بارډر مال شروع سو بیا نو دا بارډر هر شی راتل روان دي دا بارډر شی چې دی هر رقم سامان پکې دې موږ د ټي وي سونه چې د تارو سونه چې د چارجران سونه چې په دې کې هر رقم سامان شته نو هر رقم تارو نشته خدای تارو نه کړی چې پراتې دې رقم رقم تارو نشته رقم رقم مالونه به کیرا چې د بارډر خوا سره اوس بارډر بند دي د بارډر د بندېدو د وایي چې څه مال سره شارت دي هر شي موږ د دې ګلی کې چې هر شي دي کم سوې دي ګران سوې دي.
د چمن او سپین بول د کلار د اکتوبر پر 15 مینیټه د افغانستان چارواکو لخوا تړل شوی و. هغوی غوښتنه کړې وه چې د کندهار او بولدک خلکو ته دې پر افغان تذکره باندې پاکستان ته د تلو اجازه ورکول سي. د پاکستان چارواکو ویلي وو چې پر پوله د مشکوک کسانو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د روسي ګلۍ یو بل دکاندار عبدالکریم وایي چې له دوبۍ څخه افغانستان ته راوړي مالونه د پولې د تړلو له کبله په ویش منډه کې بند پاتې دي.
زموږ مالونه ګرده په افغانستان کې که پراته یې هغه هم پاکستان له نسي راوښتئ که د دوبۍ څه موږ افغانستان له راو افغانستان هم په ډېر وخت باندې راځي. د دا وجې سره په کاروبار باندې ډېر اثر لوېدلی دي. کوم مالونه چې پخوا به ډایرکټ پر بارډر باندې راتلل له هغه به کرایه 15000 2000 زر 1500 روپی و د هغه شو اوس په 60000 روپی کرایه به نیم نه راځي. او کم چې به پخوا په یو ورځ کرایه رسیدي هغه اوس په میاشت کم نه رسیږي.
د دکاندار نسیم خان په وینا چې د دوړخیزه تجارت کمیدو سره خپل دکانداري وړې کړې دي. دا ځکه چې د دکانونو کرایه نسی پوره کولای او دکانونه تش ولاړ دي.
ګودامونه اول ګرده ډک وله اوس دا د ګودامونه خالي زیاتره ګودامونه موږ ګرده خالي کله پریم شووله اوس دا ګودامونه څو دانې دغه لدونه خالي دي. د دکانو کرایه 10000 40000 10000 چې کاروبار نه دا ډیر په سختۍ سره برابرېږي.
د پول خلاصېدو لپاره د چمن وړو تجارانو احتجاجونه هم کړي دي. د اکتوبر پر 6مه نیټه پر پوله د افغانستان او پاکستان انتظامی چارواکو ترمنځ خبرې وسوې. په هغه کې پر زیاترو پریکړو اتفاق هم وسو خو دواړو غاړو ویلي وو چې د خپلو پریکړو په اړه به کابل او اسلام آباد هم په اعتماد کې اخلي او ډیر زر به د خبرو دویمه لړۍ پیل کړي چې تر اوس مهاله لا هم نه ده پیل سوې. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انگیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غوړم یوازې په داستانی عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 4 1
د احمد تکل په آواز کې مو خبرتیا واورېده 4:30 بجې سوې شغلی تکل په استودیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسید د طالبانو حکومت وایي چې رشید مردوف او ملګری پلاوی به د دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري نامعلومو موټر سایکل سپرو پرون په کابل کې د یوې ایرانۍ رسنۍ د یو افغان خبریال پر موټر برید وکړ د طالبانو د حکومت وایي مرستیال ویاند وایي علی رضا شریفی چې د ایران د راډیو ټلویزیون خبریالو په دې برید کې برسیران ټپي شوی دی راپورونه وایي چې طالبانو د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د یو واده پر مراسمو له چاپې وروسته دوه کسان په ډزو وژلي دي همداراز ویل شوي دي چې په پیښه کې 10 کسان ټپیان شوي چې یو ځایي روغتون ته د علاج لپاره بیول شوي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون او نړیوال اقتصاد په اړه د بحث لپاره خپله دوه ورځنۍ سرمشریزه نن په روم کې پیل کړه د کورونا د وبا له پیل راهیسې دا د شلو پرمختللو هیوادونو یا G20 لومړنۍ حضوري غونډه ده او د امریکا استخباراتي ادارې وایي ښایي هیڅکله په دې ونه توانیږي چې دا معلومه کړي چې کورونا وایرس له حیوان څخه انسان ته سرایت کړی او که له کوم لابراتوار څخه خپور شوی دی
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دا هم د نن ورځې سپورتي خبرونه
په هرات ولایت کې د تکواندو سیالۍ پای ته ورسېدې د هرات ولایت د تکواندو فدراسیون نن شنبه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي په دغه سیالۍ کې د شلو کلبونو څخه 130 لوبغاړو ګډون درلود خبر پاڼه کې راغلي دغه سیالۍ چې 15 ورځې وړاندې پیل شوې وې تېر ورځ پای ته ورسېدې د دغه سیالیو هدف د ولایتي سیالیو لپاره د غوره استعدادونو پیژندل ښودل شوي دي ټاکل شوي چې د دې سیالیو 15 لوبغاړي روانونې د سویلي اسیا نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته سفر وکړي په کابل کې د سولې په نوم د وزن پورته کولو سیالۍ تېر ورځ پای ته ورسېدې د افغانستان د بدني روزنې مالي اداري برخې مشر احمد ناصر زاخلي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د یوې ورځې لپاره وي او د کابل له شلو کلبونو څخه لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه ښاغلی زاخلي وایي د دې لوبو هدف د وزن پورته کولو رښتې وده او نړیوال لوبو ته چمتووالی و د نوموړي د معلوماتو له مخې د دې سیالیو په پای کې 15 لوبغاړو ته د غوره لوبغاړو په توګه مډالونه هم ورکړل شول او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ په سیالۍ کې د افغان لوبډلې ستاینه کړې او لیکلي دي چې افغان لوبډلې په زړه پورې لوبه وکړه عمران خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي ما داسې لوبډله نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای پیدا او د سیالۍ غیر معمولي وړتیا ولري نوموړي لیکلي د افغان لوبغاړو رقابتي روحیه او استعداد ته په کتو په افغانستان کې د کرکټ راتلونکی روښانه دی افغانستان پرون له پاکستان سره په سیالۍ کې لیاتې لوبډلې د 5 وکټو په توپیر ماتې وخوړه افغان لوبغاړو څلور څلوېښت منډې وکړې او پاکستان ته 130 منډو هدف وټاکه خو تر دې مخکې لوبه بیا له سکاټلند څخه په لوی توپیر ګټلې وه
افغانستان سبا له نامیبیا سره د کرکټ شلاوره نړیواله مسابقه لري په کونړ کې ځینې کسان وایي چې د نظام له بدلېدو سره په سیند کې د کبانو ښکار زیات شوی د دوی په خبره چې پخوانی یوه فرمان پر خپرولو سره په سیندونو کې د مایانو ښکار بند شوی و چې ورسره د ډیزلي برېښنا مرګیدانی او توپانی جالونو په وسیله د کبانو ښکار کم شوی و خو اوس بیرته دغه ښکار پیل شوی دی خلک بیر لري چې د ځینو کبانو نسل شایي له منځه ولاړ سي نور تفصیل په دې راپور کې
د کونړ اوسیدونکو وای په سیندونو کې یو ځل بیا د کبانو ښکار زیات شوی. د دوی په خبره چې ښکار کوونکي له داسې وسایلو او شیانو استفاده کوي چې ورسره واړه کبان هم وژل کیږي. د مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکي حکیم سالم احمد صالح او الهام الدین خاکسار
د میانو ښکار بیخي زیات شوی دی. هغه شیان چې د میانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګیدانې په نوم د وایي بمونه چې خلک سیند تر گزاري او هغې سره میان د مینځه ځي او بل د جنریټر د برېښنا د شارټ په واسطه باندې دغه میان خلک نیسي او په دغه سره هغه واړه بچي چې د میانو دي هغه هم د مینځه ځي.
په تیر نظام کې د کونړ په سیندونو کې ماهیانو نیول په دغه ډول نو چې یو سړی د مرګیدانه واخلي او هغه د سیند ته گزار کړي او میان دې ونیسي. ځکه دغه مرګیدانه چې ده هغه مایي چې کم نیول کېږي هغه خو د منځه لاړ خو هغه نور شته هغه وړوکی نسل د منځه ځي. په جنریټرونو باندې دیو ته شارټ ورکول دام ښه کار نه دی. په دې شکل هم نه چې ته بم راخلی او دغه اوبو ته گزارې او دغه ټول میان لس دانې نیسي او سل دانې دې د منځه وړي.
خلک ویره لریکه چیرته د توپان جالونو مرګیدانو او ډیزلی برېښنا د شارټونو په وسیله د کبانو ښکار بند نشي نو نسل به ختم شي. دوی وایي د پخوانی حکومت سیمایزو چارواکو یو وخت اعلان وکړ چې د کونړ په کوچنی او غټ سیند کې به د کبانو 50,000 بچي خوشی کړي څو په یادو سیندونو کې د مایانو شمیر او نسل زیات شي. خو هغوی هم ډیر زر له خپلې کړې ژمنې په شا شول. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي دوی به ډیر زر د کبانو پر دغه ډول ښکار بندیز ولګوي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دا زمونږ د کونړ یو ښکلا ده، زمونږ د کونړ یو نمونه ده. اوبه په مایانو ښه ښکاره کیږي نو په دې خاطر باندې انشاءالله چې دغه باره کې زمونږ والي صاحب هم جدي دی هغه به هم ټولو ارګانونو ته او ټولو ولسوالو ته ووایي چې د دغه کار مخنیوی وشي که کوم ځای کې شوی خو انشاءالله بیا به تکرارېږي نه.
کونړیان په داسې حال کې په کوچني او غټ سیند کې د زهري موادو برېښنایي شارټونو او د بمونو په وسیله د کبانو لخکار شکایت کوي او دا اندېښنه ورسره ده چې که چیرته دغه ډول ښکار بند نشي نو د کبانو نسل د ورکېدو ګواښ سره مخ دی. چې پخوانی حکومت په سیندونو کې د میانو پر ښکار بندیز لګولی و چې ورسره د کبانو شمیر کې یو څه زیاتوالی هم راغلی و.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 45000 نوی مندل شي.
ځوان فکر اونیز پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. البته په یو بحث پسې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون جمعه ژمنه وکړه چې که تحریک لبای کې پاکستان منسوي ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نه کړي نو وبه ځپل سي. د دې ګوند په زرګونو پلویان پر یو مهمه لاره د اسلام آباد پر لوري د لاریون په حال کې دي او خبرداري ورکړي که د دې ګوند مشر سعد رضوي له بنده خوشي نسي نو د پلازمینې لارې به وتړي. د ازادي راډیو د مشال څنګې له خبریال احمد شاه اعظمي څخه مې شېبه مخکې لومړی دا پوښتنه وکړه چې حکومت د تحریک لبای کې پاکستان ډلې په وړاندې د کومو اقداماتو خبرداري ورکړي.
د پاکستان شورای امنیت یا ملي امنیت د کمیټې غونډه پرون د سید اعظم عمران خان په مشرۍ کې وسوه. په دې کې د پوز مشرانو او د ایسای مشران او نور ولسی چارواکو هغه ګډون کړی وو. نو دوی دا پریکړه وکړه چې د دوی سره به خبرې کوي، یعنی د خبرو دروازې د دوی پر مخ خلاص دي. د تحریک لبیک پر مخ له دې وړاندې د پاکستان د اطلاعات وزیر ویلي وو چې د دوی سره به هیڅ خبره نه کیږي، له دوی سره به د وسلوالې ډلې په توګه برخورد کیږي. خو پرون یو خواته د پاکستان ملي امنیت کمیټې نرم چلند وشوي، یعنی دوی د پاره د خبرو دروازې یو ډول پرانستلې، او بل خو دا هم وویل چې چیری دوی هم دا ستاو تریخوالی پر مخ وړي نو دوی پر ضد به ډیر جدي چلند وکړي. ځکه چې دوی اوس هم خپل لارین ته دوام ورکړي دي او د پنجاب له بیلابیل شهرونو څخه وسم را روان دي او غواړي چې سر شهر اسلام آباد ته ځان ورسوي. خو د اسلام آباد او دراولپنډۍ دغه جوخت دوه شهرونه دي دغه لارې په کنټینرونو او په نورو شیانو باندې حکومت بندي کړي دي چې د عامو خلکو ژوند هم ډېر سره اغېزمن شوی دی.
په خپله د دې ګوند مشرانو د حکومت دغه اعلان ته کوم عکس العمل ښوولی دی؟ یعنې دوی تیار دي چې مذاکرې وکړي؟
د دې ګوند مشران دا وایي چې حکومت له دوی سره ژمنې کړې وې چې د دوی هغه غوښتنې چې دي هغه به حلوي. یوه غوښتنه دا ده چې د دوی بندي سوی مشر صاد رضوي به له بنده خوشې کوي، د فرانسې سفیر به له پاکستانه شړي، او د دوی چې څه نور بندي مشران دي یا د دوی پر ضد چې څه هم قانوني دوسیې جوړې کړل سوي دي هغه به لرې کوي. خو دوی دا وایي چې حکومت دوی تورنوي چې د دوی سره پر خپلو ژمنو باندې وفا ونه کړه، یعنی ښه ونه ختی. او بل پلو بیا حکومت دا وایي چې د نورو غوښتنو منلو ته تیار دي، خو په هیڅ صورت له پاکستانه د فرانسې سفیر نشي شړلی ځکه چې د دې به ډېر جدي عواقب وي او پاکستان به لوی شمېر ستونزو سره مخامخ شي د اروپایي اتحادیې لخوا او د فرانسې لخوا.
دوی د فرانسې د سفیر اخراج په څه خاطر غواړي؟ د هغه کاریکاتورونو په خاطر چې څو کاله مخکې خپره شوی و؟
څو کاله مخکې کاریکاتورونه خپره شوی و د اسلام د پیغمبر جدي مظاهرې یا تظاهرات بیا تیر کال له هغه وروسته بیا شروع شو چې کله د فرانسې ولسمشر ایمانیول مکرو یا ایمانیول مکرون هغه د دې کاریکاتورونو دفاع وکړل چې دا د بیان ازادي ده، هر څوک چې دا کار کوي باید ګرامونه ګرځول سي او پر ضد باید اقدام ونسي. نو له هغه رئیس دوی بیا د فرانسې د سفیر پر ضد دغه تظاهرات شروع کړل. کثم دغه تحریک له بیک پاکستان دغه سخت دریزه ډله شاوخوا 15 کال وړاندې جوړه شوې ده، خو په لومړي سر کې دغه ډله د نواز شریف د حکومت پر مهال وکارول سوله او ځینې خلک دا وایي شنو کې دا وایي چې هغه وخت د پاکستان استخباراتي ادارو او د پوز ملاتړ د دې ډلې سرور سره وو، او دوی دا غوښته چې نواز شریف ته یو ډول تاوان ورسوي یا نواز شریف له یو سرخوږی سره مخامخ کی. خو اوس دغه ډله دومره پیاوړې سوي یا قوي سوي ده چې په خپل دوی د پاره یو سرخوږی جوړ سوی دی.
په دې ډله کې نورو ګروپونه هم شامل دي که یوازې هغه د دوی خپل غړي دي؟ د نورو ډلو ټاپلو غړي په دوی کې نشته؟
نه، د نورو ډلو ټاپلو غړي نشته. په دوی کې یوازې د دوی خپل ډله ده. د دې ډلې مشر خادم رضوي وو، هغه بیا وفات شو، او اوس د دې ډلې مشري د هغه زوی چې ډیر ځوان دی صاد رضوي نومیږي، هغه کی خو هغه د محل بند کې دی، زندان کې دی، ځکه چې د تیر کال رئیس کم تظاهرات سی و د هغه رئیس بیا نه درخوش سوی.
تیر اونې د دې ډلې په خوډاب کې شاوخوا او پولیسو وجل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. په تازه تحرکات کې د دوی په تازه اعتراضونو کې د مرجوبلې یا د خوډاب راپور ورکول سوی؟
دا اوس د تیرو درو څلور ورځو راهیسې چې دوی بیا خپل تظاهرات پیل کړي دي. که څه هم دغه تازه تظاهرات د اکتوبر له 28 نیټې څخه پیل شوي دي، خو د پنجاب د پولیسو مشر ویلي و چې د دوی لږ تر لږه په دا وروستیو کې تازه پیښ کې د دوی څلور پولیس وژل شوي دي او شاوخوا 200 درشپېته پولیس ژوبل شوي دي. خو بلخوا تاریخ لبیک پاکستان وای چې د دوی هم یو شمیر کسان وژل سوي او ژوبل سوي دي په دغه اخرداب کې په دغه تظاهراتو کې د پولیس لخوا.
د ازادي رادیو د مشال څنګه له همکار احمد شاه زمي څخه مننه چې په پاکستان کې د ورستیو تحولاتو د تحریک لبیک پاکستان ډلې د تازه اعتراضونو په اړه سره خبرې کولې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي،
تنبل دي او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره.
د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي؟
هغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپل د لاسه ورکړه.
او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي؟
ځوانان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي.
هغه وخت چې کرونا وایروس په افغانستان کې په خپرېدو شو او حکومت قرنطین اعلان کړ، ډېرو ځوانانو یې پروا ونه کړه. دوی ویل دا چې ځوانان دي نو کرونا پرې تاثیر نه کوي. همدې بې احتیاطیو ډېر ځوانان په کرونا اخته کړل چې ځینې خو یې ووژل هم. تر کرونا مخکې اوس ډېر ځوانان به مو لیدلی وي چې د خپلې روغتیا په وړاندې بې تفاوته دي. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي یې ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي، تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله وایي ډېر ځوانان د ناپوهۍ له وجې خپلې روغتیا ته پام نه کوي.
د هر ټول ناخبري اثر تمبګي ده. ځینې کسان کېدای شي په دې پوه نه شي دماغ په امر ممکن دا ناروغي ساده وي، خو هغه ځینې ناروغۍ داسې دي چې ضرور نه ده د مثلا د هر زکام لپاره سړی ولاړ شي درملنې ته، خو ځینې ناروغۍ سړی واقعا په دې پوهېږي چې مثلا د ما معده ستونزې لري، یا مثلا زه په تنفس کې ستونزې لرم، یا مثلا د ما رواني عصبي ستونزې لرم او بې تفاوتي کوي، نو دی یا نه پوهېږي یا ډېر سرټمبه دي په ځان یې دی ډېر لوړ د دې باور ده چې زه به نه مریضېږم یا به نه مزوروي. خو کله چې وخت په وخت په دې ناروغي ډېر اغېز کوي او تقریبا راڅملوي، بیا نو په هغه وخت کې ډېرې منډې په درد نه خوري.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق وایي د ځوانانو ډېر مصروفیت او تنبلي هم باعث شوې چې ځوانان خپلې روغتیا ته پام ونه کړي او ناروغي عادي وګڼي.
لکه څنګه چې ځواني د درس او تحصیل وخت دی، نو ځوانان اکثره د درس او تحصیل سره د ډېرې بوختیا او مصروفیت د وجې نه خپل صحت ته ډېره پاملرنه نه شي کولی. ځوانان یا دا ده چې مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا په کور کې درس وایي یا کارخانګي کوي یا عملي کارونه کوي، نو دغه مرحله کې دا کارونه ډېر زیات وي او دا کله کله دې حد ته رسېږي چې د ځوانانو ټول هم غم او فکر همدې موضوعاتو سره مشغول شي، نو دوی بیا د خپلو خوړو نه د خپلو سکولو د اوبو نه او همدارنګه د خپل غذایي سیستم نه نه وي خبر، بس دوی هر څه چې مخته راځي هغه هماغه کوي. خو دغه مصروفیت د دې سبب کېږي چې ځوانان خپل صحت ته پاملرنه کمه کړي. یو څه تشویش او ټینشن هم ځوانان لري خپل دغه روزمره، نو دغه تشویش بیا د دې د پاسه بېخي نور هم د دې توجه کمه کړي د دوی صحت ته. همدارنګه یو تعداد ځوانان دي چې هغې شاقه کارونه کوي، هغې د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي، سخت کارونه کوي، نو هغه بیا د هغې سره د مصروفیت د وجې نه خپل صحت ته ډېره پاملرنه نه شي کولی. البته یو تعداد ځوانان داسې هم شته دي چې تنبل دي او هغې بس بې ځایه غرور لري او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره، البته نو دوی بیا په دې خاطر باندې خپل صحت ته ډېره توجه نه کوي.
اتل انګار چې تیر کال پنډک شوی ووایي کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بېل دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې را واخیست تر کلینیک مې ځان ورسو. تر 2 بجو ډاکتران رانغله، چون 8 بجې هغه حاضري که نه ډاکترانو، 8 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکټر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویلې ته وای پنډک سي.
د انګار بخت بیدار و چې ښه شو، خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم د بېغورۍ له وجې مري. دا خوست اوسیدونکی ثنا الله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بېغورۍ له وجې یو پخه غوسه شوه.
زموږ د یو د تره زوی وو، یو څه وخت خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته ویل چې هډوکی دې خراب دی څه شی دي، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا فعل نه وه، نو فلستر یې ور واچول. یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپه زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته مو راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
ځینې ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي. دوی ته دا ار ښکاري چې چا ته ووایي زه دا تکلیف لرم، خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې په ځان یې تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میدا به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی ده مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرکټ باید په کور کې لویانو سره، مور شی پلار سره مشوره وکړي چې ما ته دا ناروغي لګېدلې ده، که نیکه دوی داسې ونه وایي ورو ورو د مریضی لویږي.
د غاښونو ډاکټر محمد نوید وایي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، دا ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کېږي د غاښونو پیدا کېږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې په خوله کې څلور تر پنځو پورې چشماري غاښونه خرابي، ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګی زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره.
غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
په ځوانۍ کې ناروغیو ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولای شي، او که ځوانان غواړي چې ښه صحت ولري کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو مرکه کې مطرح کړي دي.
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د معدې او تکلیف پیدا کیږي. دغه د معدې تکلیف د سه ډیر ورته توجه نه کوي او بابزې تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده، او د خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي. غرور غرور ورسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي، او دغه مرزونه لکه فرزن ام یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. ورسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا ورسته هغوی ته نقص پیدا کیږي، او هغه وخت چې بیا کدای ته په تلاش کوي او وګرځي کوم خاصه نتیجه لازم نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر کې د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دیم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوي چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
کدای د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دا کې چې هغه میکروب ده، او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایباندې ګرځي، یا له هوټلونو نه، یا له رستورانتونو نه، یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي، د دغسې عواقبو ته بیا دوی نه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه، د ایباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي، باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په 45 کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ او صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ او صحت ډیره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې د خپل حفظ او صحت باید مراعات کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستمول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی ار ګڼي، کور
والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري، دغه آرګنی چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض او خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم، کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پی تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کېږي، نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور پلار ته نه وایي، بالاخره مور پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کېږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کېږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورڅخه پیدا کېږي. نو دوی باید جدي دغسې امراض یو مثال ورکړه، ځوانان باید خپل مرضونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په هغه مرحله کې مخنیوی کېږي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم. زما یار دے
مای زدار دے شغلے دم کھیجے تک سل کانا دے تازے شن شردا پغڑے لندا دا ولا ڈک تک کمال دے پلا سی فیروز دا وزنا شن خر دے پلا سی فیروز دا